ځینې کاندیدان لکه محمود احمدی نژاد او علی لاریجانی چې د پارلمان رئیسو رد کړی دي. خامنه‌ای په عین حال کې خلک اڅولي چې د هغو کسانو پروا ونه کړي چې انتخابات یې بایکاټ کړي او د راتلونکي میاشتې په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. نور حال په دغه راپور کې او تر هغه وروسته هم د ازادي راډیوي مجله خبریږي.
آیت الله علی خامنه ای د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نماینده د ردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه ای پرون په خپله وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ سئ او رایې ورکړئ. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري او وایي چې موږ رای بکسونو ته نه ځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتېږي.
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوې ده چې د ایران د ولسمشۍ انتخابات د جون په 13مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر د لمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلي که د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتورۍ څخه به یې لاس اخیستی و. د ولسمشۍ د انتخاباتو د یو شمیر دوماندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل په دې اړه یې خامنه ای ته لیک لیږلی دی. روحانی د چهارشنبه په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې وویل هیله یې لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دو نسبتا ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې اووه کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علی لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکی مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډېر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کارونکي په دې باور دي چې د خامنه ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د ده تر واک لاندې ادارو دا ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالیتوب لپاره ټول شرایط برابر کړي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې د خوشحال فکری بهیر د ومه کلیزې په مناسبت په واوري چې د بهیر تر اوسه څه کړی.
ډیر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
پام دې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونه شرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو لومړی د اونۍ فرهنګي خبرونه در اوروو.
شاعر او لیکوال تاج محمد یاری حسیر وفات شو. ارواښاد یاری حسیر د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی و او په ځوانۍ کې شاعري پیل کړې وه. نوموړی د کابل په فرهنګي غونډو کې فعاله ونډه اخیسته او د افغان ادبي بهیر غړی و. ارواښاد یاری څلوېښت کاله د افغانستان په مطبوعاتو کې کار کړی و او په وروستیو کې د ملي ټلویزیون د آواز مجلې مسؤول مدیر هم و چې تېره اونۍ یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. افغان ولسمشر په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول منظور کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداري مطبوعاتي دفتر ویلي دغه وړاندیز د هلمند د خبریالانو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وسیله تر ولسمشر محمد اشرف غنی رسیدلی و چې د غوایي په ویشتمه ولسمشر دا وړاندیز ومانه چې له مخې به یې په لښکرګاه کې یوه څلورلارې د محمد الیاس دایی په نوم شي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی شاوخوا و میاشتې مخکې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخکې فعالیت پیل کړی وو، تیره اونۍ خپل 350 غونډه وکړه. د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ځکه را پیل کړ چې ځوانانو ته له ادبیاتو ورهاخوا په ډېرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي. خو دې بهیر ته راغلي ځوانان د خوشحال فکری بهیر په اړه څه نظر لري؟ عطاءالله ویسا او همایون نایل چې د دې بهیر په ډېرو غونډو کې برخه اخیستې د بهیر په اړه راته وایي.
چې کومه موضوع ګرمه موضوع وي او ډېر مثلا د خلکو اړتیا وي، پر هغه مهمه موضوع باندې بیا درې کسان د هغې موضوع د هغې هغه فعالان هغه پوهان په اصطلاح چې هغوی په هغه موضوع کې فعالیت کړي او پوهیږي، هغوی خپل پرزنټیشن وړاندې کوي. نو په دې باندې دلته دغه کم کسان ځوانان چې راځي دا د ټول دپاره مهمه ده، یوازې د یو کس دپاره نه. او بل هغه کس چې هغه پرزنټیشن وړاندې کوي هغه مکلف دی چې دی تیاری ونیسي، موضوع سمه تشریح کړي، یعنې د موضوع د لا تشریح دپاره د ښه تشریح دپاره خلکو ته د شو معلومات ورکول لپاره هغه شخص هم اړ دی چې دی ریفرنسونه وګوري او اونۍ وخت کې دی باید هغه خپل پریزنټیشن په لنډ وخت کې او ډیر غنی وړاندې کړي.
زه چې کوم ورځم دی غونډو ته راغلم، زه یو اونۍ داسې اپډیټ پاتې شوم، یو اونۍ مې په دې فکر تیره کړې ده چې زه څنګه باید یو ګام مخکې نورم لاړ شم. یعنې که سړی په معمول باندې روان وي د خپل روزمره ژوند، کله چې دلته راشي خوشحال بابا فکر بهیر ته خلک وګوري یو پریزنټیشن وګوري چې مثلا د شخصیت جوړونې په اړه وي یا د سیاسي حالاتو په اړه وي، نو سړی چې کله دې ځای نه بیرته وځي د ته داسې یو پیچکاري شوي وي چې دی به کوشش کوي چې په ځان مخکې کړي. یعنې هر اونۍ چې دلته غونډې ته راغلیم تر بلې اونۍ پورې یا ان تر میاشت پورې ما حتماً یا مطالعه کړې ده، یا دا چې په یو موضوع باندې مې تحقیق ډېر کړی دی، یا دا چې د ځان لپاره مې یو ټارګټ ټاکلی وخت مې ځان نسولی دی. هر سړی چې دلته بهیر ته راځي هغه یو څه لري، یعنی یو فکر لري چې راځي. هر سړی خو نه راځي، خو فکری خلک راځي او فکری خلک نورم تازه کېږي فکر ته، لکه ګل ته چې اوبه ورکوي.
د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر وکلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پرسوالو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړای دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر داونی خپل 350 غونډه وکړه، دغه بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنې کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په باندې وه، ادبیاتو باندې. مونږ یو زیات شمیر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینې نورو علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغه یو فورم ته اړتیا وه، د دې ترڅنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا یو بل اړتیا وه، اما دې ترڅنګ داسې یو فورم ته هم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې، او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو، او هر پنجشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډه چې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده، نو تر دې ځایه موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځایه رارسېدلی، علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نو بلکې هدف د خدمت وو. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو، او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک وو. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې وو چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه. یعنی دغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو، او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپی درلودله او یو ډول دینه زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه.
په کوم مسایلو ډېر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه سو چې یو به په دې کې تحلیل وو، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به، یو کتاب چې لیکل شوی وو یا به ژباړل شوی وو په خپل لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغسې وو. اګر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هره غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو، ځانګړي کړو، نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی، چې دوی څنګه وروزل شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل، او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د موضوعاتو ډېره پراخه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکري بهیر ته نه وي راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېدا او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کړو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو دې ته په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل لپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې کاملا هغه شکل چې فکر کول هغه دودیز شکلونه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدل چې مختلف دغه څه نظریات چې ما تر اوسه زما دپاره ته د ملل وړ نه وو، هغه نظریات دلته واورو، په اړه باندې فکر وکړو. ډېره مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه اورېدلې. زه فکر کوم دا یو ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده وه. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي. دغه کدرونه داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل مال دې ځای نه، د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدود پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشن وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبره شوي، داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغه کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوي کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب زین وینا چې پازا دول سره هغه طبي خبره چې ورسته دی هغه شریک دل بل مشکل وو یعنی په چاپی بن باندې چون آزاد وینا هغه پرنشن چې مخ نه چمتو شي هغه پرنشن وخت په موږ دوستانو سره شریکول اما ټول مهمه هغه دا و چې موږ د په لایو دول سره د فیسبوک نه خبرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل نو یعنی کچا غوښته د موږ غوند وسم ته خبرول شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بیر پانه ده او د هغه لار نه اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ دی ایجاد سره د دې لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس لیدنه د هر غونډې هغه ایډیټ شوی بڼه دا په کې شریکو کو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات جدي خوښ وي هغه تعقیب کی او هر وخت چې غواړي تعقیب کی نو یوټیوب چینل ان شاء الله جوړ شوی دی ورته اوس موږ دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګډ ګډ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کی
روحي صاحب مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورئ نه 350 غونډه ده تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکاري یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر
ډیر مهمه خبره ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی دویمه خبره دا ده چې کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دوی غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لږ ګران وو او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنی دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي یعنی خپله د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو کله به چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو اما اوس د ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې خپل معلومات موږ سره شریکي ګډونو کې په غونډو کې نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غبه باندې بدل شوی دی د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی
وروسته پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي یعنی بهیر په پام دغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات په کې راځي
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ یا تنک ټانک چې ورته وایي د به پس لیدنه څېړنې به کوي دوی به تحقیقات کوي دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه او حتی موږ به کولی شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره وته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي سړنه وکړي په غیبان یو بحث وکړي او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي پس لیدنه چې په دې باندې بحثونه کیږي غنی کیږي بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه ده چې پالیسی میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او د غزمون کې څېړنې به لدوی سره شریکي
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت په کې ښکاري ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې وسې در اورو د تاریخ د آینې دا څېرې راخی
تاریخ لپنځه زره صبحو نه جوړ کتاب دی لیکل شوی په وینو هر یو باب دی چې اړه وی زهاک دی افراسیاب دی چې اړه وی رستم دی او سهراب دی پرسیدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو د حکمت یوه خبره پکې نشته تذکره د نیزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي د مرګونو په ټالونو زنګېدلي لکابو د ابرها لښکر چاپیره او اسونه په سرونو دنګېدلي لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت ګلی د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو دیوالونه په کې دنګ د زندانونو د سرونو مینارونه پکې دنګ دي د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي اتلان پکې سرزورې جابران دي د سرونو سوداګر ټول سرداران دي ګډوي زهر په وینه د خوارانو په غمیو پسې مړه لکه ماران دي
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر دی که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
نارازي لاسونو ته وږمه هوا ما به درلېږلې وه تازه هوا دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا تیز له هوسیو سره تله هوا سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر ووهي جانان ته دنداسه هوا کډه شوه له حسنه په سندرو کې نرمه له مالوچو نه پسته هوا حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا تا سره جنت کې ګرځېدمه زه ولو کې سنځلو کې لمده هوا ونه څېده شوخه په شوخیو کې شاعر د راغب کې ګډېده هوا
ډېره مننه راغب صاحب لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم د ګرد وړانګې ستاسې شعري ټولګه ده که دا راته ووایه چې د څومره وخت شاعري ده یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و که نه په لومړي ځل ستاسې شعري ټولګه چاپېږي
شاعري خو که ابتدا یې پرې وغږېږو کېدی شي د پنځه ویشتو کلونو شاعري خو دې کتاب کې د پنځه ویشتو کلونو شاعري نه ده راټوله شوې ابتدایي شاعري یو لس غزلې منځنۍ شاعري کېدی سي یو شل غزلې نور اکثره شاید نوې شاعري پکې
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته یعنې علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لرې کوي مثال کېدی شي هغه هم د یو وخت تجربه ده د یو وخت خبرې دي اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو څو کاله وروسته به کېدی شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې
هغه خو څو علتونه لري څو عوامل لري یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کېږي هغه پکې نه مراعت کېږي او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو نه به یې رنګ خرابوو او نه به یې رڼوالی یا رڼا کومه څیره چې لري هغه به نه مخشوشو
یعنی مانا تاسو وایئ چې کله څوک شعري ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي
او دا خاتمی ده دا منگه وازه نه ده کم شاعران چه ده دنیا ده ابتدا نه تروس شاعری کرده ده دوی آغا خپل ابتدایی او آخری آثار طول نه ده چاپ کرده سمرا چه سڑه پخیگی شاعر پخیگی جامعه طولنه پخیگی لیکوالان پخیگی او غمره لیکن شاعری او آثار پخیگی نو جامعه تا خلکو تا او شاعری تا و ادب تا پاخه شایان پکاردی پاخه آثار پکاردی منگه نسو کولای خام شایان پا دی زروشو کیوا چه و خلکو تا اولاندی کن
ده هنر یو تعریف هم دست که چه هنر ده جوان نقطه و تفسیر ده پا جوان که دیر خکلاوی همشتا اغا که انسان وی که اغا ده طبیعت خکلاوی ستاسی سر و کار دیر لباغونو سر ده لگولانو سر ده که پا دیار را تاوای چه داغا چه چه ستاسی شو خوادی استاد شعر هم تاثیر کړه یعنی که تاثیر کړه څه ډول تاثیر ده مثال تاسو د ګلانو سره اوسئ یا د پداسې ماحول کې چې ګلان ډیر زیات دي ونی دي دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي کنه
لنی کمرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار ملرم ګلان باغونه لري او زه خپل هم د سیم چار چا سره مې سره کار ده ډیر د ګلانو شوقیان دي ډیر ګلان دي باغونه دي همدغه خلکو سره مې سره کار ده او خپله همدې سره د همدغه ما د همه خو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو دا ګلان وکړو مثلا تاک وو زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه تاک مثلا د هر رقم ونې سره نیالګیو سره دا ټولو بوټو سره علاقه لرم بیا دا سړی باندې دومره ډیر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي یا تا ما به کله کله ټوقې کولې چې زه باغ ته تلم ما ته به خلک ویلي چې د څه کیته ده مال دا ما سره خبرې کوي دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی دوی دا خو ژبه نه لري ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي که ډېر ورسره مینه وکړي فقط درسره مینه کوي داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي ونې غږېږي ګلان غږېږي داسې یو حالت لري
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي په وچ ماحول کې به شعر وچ وي په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي ډېر به ښایسته وي ډېر به وږمین وي دا یې ما تجربې دي او د هر چا تجربه زه نو نه پوهېږم زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي نه هغه سې م نه ده خو زه چې څومره مطالعه لرمه څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي او څومره چې د طبیعت سره دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري
اوس که یو بل شعر درنه واورو
اخلي هوش د دې وګړو وحشي جوش د دې وګړو په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو لیوانیان ورته حیران دي دا له کوم میه مستان دي د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو سطر نشته اخفا نشته ایمنی جوړښت تالان دی هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو حادثاتو کې لمبیږي حادثاتو کې لمبیږي تورتمونه ترې راتاو دي د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک زرهدار و نرنګ اخلي زره پوش د دې وګړو
ډېر علي راغب صاحب ستاسو په شعري ټولګي کې مې چې وی خبرې ته پام شو هغه دا ده چې هر شعر ته مو عنوان ورکړی یعنی نور شاعران چې کله غزل لیکي صرف غزل ورسره لیکي یا بیخي نه ورسره لیکي نو غزل چې کله وي په هغه کې مختلف موضوعات وي کنه اوس که عنوان ټاکئ مجبور یاست چې یو ترکیب ترې راواخلئ یو نوم ترې راواخلئ و نو تاسو دغه انتخاب څنګه پکې وکړ او فکر کوئ د شعر لپاره ښه دی
دا خو د شعر لپاره ډېر ښه ده او دې ته باید ښه نوم ورکړو او ښه نومونه ورته انتخاب کړو ټاکو زما په نظر او مرسته کوي د چا سره د لوستونکي سره کله چې یو څوک کتاب لټوي یواری په انوان سترګې لګېږي که نه بیا هغه خپل مطلب تیار پکې پیدا کوي هغه سره مرسته کوي غزل خو ټول غزل ده خو کله چې دا انوان ولید اکثره خلک داسې بیا سیده په هماغه خپل د خوښې په انوان باندې راځي او د انوان د روی هغه خپله غزل خوښوي او اسانه ورته راځي
راغب صاحب د ګرد وړانګې کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وی نو شعر کې موسیقي ډیره وی ستاسو دغه شعرونه هم شته او ډیر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه دې ته مو هم پام و چې که دغه سي موسیقي به یې ډیره وي.
ما اکثره شعرونه شاید 2000 شعره خو دروغجن به درته نسم شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي چې موسیقي صحیح نه وه، ردیف و قافیه صحیح نه وه. زه د ردیف و قافیه سره ډېر علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه اوسه چې د شعر موسیقیت تېنه توقع لرو هغه پکې ورکیږي. هغه شی چې پکې نه وه بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه زی. په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونه شرنګیږي اما نه خوښیږي. که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلته وه، ما مشوره کړې دوستانو سره که نه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی. که نه ما چې خپله کوم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي باید چې وشرنګیږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب تاسو ډیر وخت شاعري کړې، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري. نو ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو، خو څو به یې وشمیرو چې هغه ډیر څرګند دي او ډیر ضروري دي او ډیر باید مراعت شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي، بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي، طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کی صحیح ده، ډیر ښایسته دي، ډیره زیاته ګټه هم لري. خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي، د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي. موږ باید داسې م نکړو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري م نکړو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري م نکړو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده. داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم، نه، لویه لار معلومه لار ده. دې کې به موږ څه کوو؟ نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي. که موږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو، ځکه هغه تیار ښه دي. موږ نشو کوی چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري خرابه کړي.
یعنی کله چې نوې شیان نشو اضافه کولای معنا
پخوانی نست،
یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر؟
تقلید نه، تقلید موضوع نه ده. موضوع چی شی ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سل فیصد خپل شعر تقلید ده. یواری چې یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نسته چې شعر ویل.
معنا ستاسو له خبرې داسې برداشت وکړو چې له هغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي او که نه وایي چې بیخي دې نه لیکل کېږي، هماغه شعرونه دې ولوستل شي صرف.
تشبیه استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي هغه په نوي رنګ په نوي ډول استفاده وکړو. که موږ نوی شی سم او ښه نسو راوړی هغه زاړه شیان په نوي شکل که موږ استفاده ترې وکړو هغه به ډېر ښه وي.
که چېرې هغه هم بیا یو څوک نشي نوي کولی مثال بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی؟
بیا نو ډېر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دي پکار. دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پریخودل نسته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه، ژوند نسو پریخودی. اوس مثلا موږ ښه ژوند نسو کوی دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پریږدو. ژوند به ښه لوري ته چې کوو سوقوو بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي. کله دې کې سړی ناکامه وي بعضې خلک پکې کامیاب وي، نو دا ناکامه خلک نسي کوی چې ژوند پریږدي. نه، ژوند ته به ادامه ورکوو، کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو. او شاعري هم همداسې ده، شاعری به موږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بېنوم او بېنشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه. کور ودان په دواړو سترګو. نه زه مستانه وم او نه ما مستی کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستی کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستی کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یوسه نور، حسنه د تا ډېرې تقاضا مستی کرلې ده. مست هوا مست وږم مست او مستانه گلشن،
مستو پسرلیو کې د بیا مستی کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستی کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستی کرلې ده. پټه ساته پټه مستی، مست دی د دارونو مست، څومره د راغبه برالا مستی کرلې ده. تویش ویل فرهاد د زړه وینې کتابونو کې، نه ګوري دا سرې کرښې شیرینې کتابونو کې. سور سور مې د زړه د وینو رنگ پکې، سپینې شګوفې خبرې سپینې کتابونو کې. مست زانه یو قطار غزلې د زړه والوتې، کېناستې پستې پستې د مینې کتابونو کې. سسته شاعري نن په پښتو ادب کې ډېره ده، ولیکم سرې مسرې زرینې کتابونو کې. تورې ترې پاسته پاسته بڼکو کې راونغاړه، وکاره غزلې ښې مهینې کتابونو کې. ورین ورین غزل ووایه راغب د ورین تندی یمه، راوله یو څو په تندي ورینې کتابونو کې.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه کورم. ودان آباد اوسې.
په افغانستان کې د جګړې له ګرمېدو سره کېدای شي ډېرو بیا د ژمي هیله کړې وي، چې د واورې د ورېدو او د یخنۍ له وجې پکې د جګړې زور هم کنګل کېږي. د نصیر احمد احمدي همداسې یوه کیسه د خپرونې په دې برخه کې در اوربو، چې مرکزي کرکټر یې د ډېرې واورې د ورېدو هیله لري چې په دې سره لارې بندې او جګړه ونه شي.
د واورې سړی د دلوی د میاشتې لومړی مازیګر و چې اسمان سپینو وریځو ونیو. واوره پایل شو او په لنډ وخت کې یې ځمکه یوه لویشت سپینه کړه. ورېده اوږده شوه، یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، تر دې دمه کلیوال ورته خوشحاله وو. واوره یې کاریزونو ته سره زر ګڼله، خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل. خلق تنگ شو او چې په څلورمه او پنځمه ورځې هم لمر ونه لید، خدای جل جلاله ته یې د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل. واوره ډېره ورېدله. ما په خپله متر ورسره ونیو، نوي سانتي ته رسېدله. څوک د باندې نه شو وتلی، ګشت و ګام نه کېده. آن د نږدې کلیو لارې هم بندې وې، نه پوله ښکارېده او نه هم پټی. ټوله سیمه یوه لاس تک سپینه وه، ځکه به نو د جومات تر څنګ اوږده کوټه له کلیوالو ډکه وه او د تاوخانې په تاوده ځای کې به نه ځای کېده. ماشومان به هم په دې خونه کې سره راټول وو. په جیبونو کې به یې له پرتو مردکیو ټکه ایسته او کله کله به یې له لویانو په پټه جفتو تاق کوه. په کلیوالو کې یو پردی سړی هم ښکارېده. دی یو ژیړ مازیګر کلي ته راغی، شل دېرش افغانۍ ټولې کړي. په جومات کې شپه شوه او کله چې سهار وختي د باندې ووت، واوره په شدت سره ورېدله. بوډا د ناچارۍ له مخې په جومات کې پاتې شو. کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله، دی ډېر نه غږېده، غلی سړی و، چورتونه به یې وهل. خو کله کله چې به د واورې بدسرکې غټ شول، د ده سترګې به وځلېدې، په څیره کې به یې خوشحالي راټوله شوه او له خړو شونډو به یې څو ځله د شکر کلمه راووته. په پیل کې به د بوډا دا شکرونه په غوږونو ښه لګېدل، خو وروسته یې کلیوالو ته دومره خوند نه ورکوه. ځینو شوخو ځوانانو به لاټوکې پسې کولې. دوی به په ټیټ غږ ویل، بوډا ته خدای ورکړه، په توده تاوخانه کې پروت دی، مفته ډوډۍ ورسېږي، نو واورې ته به ولې نه وي خوشحاله. بل به په ملنډو ورغبرګه کړه، څه یې کوې، ځمکې به یې ډېرې وي. ماشومانو هم د واورې سړی نوم پرې کېښود. دوی به بوډا ته اشاره کوله، له نوي نوم نه به یې خوند اخیست او پټ پټ به یې خندل. په پنځم سهار واوره ودرېده. کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره یې واوره واچوله. خو کله چې ستړي ستومانه جومات ته راغلل، ورخت بیا پیل شو. بوډا تاودېدونکو سپینو بڅرکو ته وکتل، په خوند یې وویل، مکو مکو چې ووري. دې خبرې ځینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ. یو ځوان بې حوصلې شو، په خوشکۍ وویل، کاکا څه دې پکې لیدلې دي؟ قرار پروت یې دا ځل به د یو بام ته ور وخېژوم، بیا به دا خبره ونه کړي. یو بل په ملنډ ورغږ کړ، څه یې کوې، ځمکې به یې ډېرې وي، د وچکالۍ غم ورسره دی. په دې خبره څو ځوانانو وخندل. بوډا یوه شېبه غلی و، ما یې سترګو ته وکتل، اوښکې پکې رغړېدلې. وروسته یې یوې ترخې خندا شونډې سره ویړې کړې. ورو یې وویل، بچیانو، نه مځکه لرم، نه کور او نه هم کوم خپل پردی. اویاو کلونو ته رسیدلې، ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مکوي. وچکالی ته هم دومره زړه نه خورم، خدای مهربانه دی، له لوږې به نه مرو، خو زه دا سپین بچر کې د بل څه لپاره غواړم. بوډا غلی شو، کلیوالو ته یې وکتل، هغوی حیران سترګې ورته نیولې وې. بیرته یې سر وځړېد، یوه سړه ساه یې وویسته، په خوابدې غږ یې وویل: تیر ژمی واوره کمه وورېده، یوازې یوه میاشت پرته وه، خو بیا هم ښه و، د کلیو لارې بندې وې، تګ راتګ نه کېده. پښه یې نیوله، د موټرو موټرسایکلونو او ټانګونو سینې راګرځولې، کراره کراري وه. خو کله چې واوره ولاړه او لارې تورې شوې، ګولۍ وورېدې. زما ځوان زوی یې راوویشت او وینو یې د دیوال سویرې ته پرته واوره سره کړه. د واورې ورېدو ته مه خفه کېږئ، دعا وکړئ چې ډېره وورېږي، همره چې لارې د ډېر وخت لپاره بندې کړي، ژر ویلې نشي او څو ورځې د وینو د تویدلو مخه ونیسي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چا پزړه لکا باران چا پزڑا لکا بارا راوری دلے جگ مکا لا سنا ہو دن ماتی گی راشا راجگ مکا لا سنا ہو دن ماتی گی باقی را زد خپلو